nervous.
پختن خو کې د غرمې دولس بجې شوې دي شاین بنری مو تاسو ته د مشال ریډیو په دغه ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم په خبرونه کې به ووره په بردر کې د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوې دي د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي د ادارو سره ټکراو نه غواړي او د عوامي نشتلګون د سند صوبې مشر شاهد سید وایي کراچۍ د پښتنو د تعلیم او هنر خار دی د پاکستان افغانستان نه نور راپورنم لرو ډومبې ورزو مجید بابر ته خبر نو
ستړي مشي اول د مشال له خبرونو سره ټکی پاکستانی چارواکي وایي چې د بردیر په سونیدار سیمه کې طالب وسلوالو د دوی شپږ سرتیري وجلې دي او زیاتوي په ځوابي ډزو کې دوی یولس وسلوال هم وجلې دي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي دوی د ریاستي ادارو ترمنځ د ټکراو پر ضد دي افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د دغه هیواد په شمال کې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخلت کوي مشال خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ د بردیر په سونیدار سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په دریو پوستو د افغانستان لخوا د سلو نه زیاتو طالب جنګیالو برید وکړو چې پکې شپږ امنیتي سرتیري وژل شول پوځي چارواکي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزو تر څلوېښتو منټو پورې دوام وکړ او زیاتوي چې دوی لږ تر لږه یولس برید کوونکي هم وژلي دي وسلوال طالبان وایي چې دوی د دغو پوستو نه شل امنیتي سرتیري ژوندي هم نیولي دي خو پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستانی طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې ده د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د دوی حکومت د ریاستي ادارو سره د ټکراو د تګلارې په ضد ده هغه ویلي د ده د حکومت اول کار دا دی چې په پاکستان کې د توانایي د کموالي په ستونزه قابو ومومي نوموړي دا خبرې د سند صوبې د دورې پر مهال کړې دي هغه زیاته کړه
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے بلکہ اپنے
دے وائی منگ دو ٹولو ادارو قدر کو او دہی سوی ادارے سرا د ٹکر ورتلو پ سیاست باوری نیو ہا خلق چوز منگ سیاسی مخالفین دی منگ دا ہسی ہم کڑی دی چ ہوی د زان سرا بدرگا او یو زای کڑو نن ہم منگ دا وایو چ دی ادارو ترمنز د ٹکراو او تشنج لکبلا ادارے کمزوری کیگی
راجا پرویز اشرف پس له هغې وزیر اعظم وټاکل شو کله چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نااهله وګرځولو پرون د کراچۍ په کیبیانی سیمه کې د عوامي نشرګون سند صوبې د انتظام لاندې یوه جلسه وشوه د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نشرګون سند صوبې مشر سینیټر شاهي سعید اوویل
د پښتنو د بچو د تعلیم د انجینیرو د ډاکټر جوړېدو دپاره دا یوه کراچۍ پاتې ده پښتونخوا د بمونو په ضد ده قبایل د دماکو د بمونو په ضد دي بلوچستان په بسونو باندې دماکې وشوې افغانستان یې لوټې لوټې کو دا یو زما د امن ځای دی
د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د غونډې ته د عوامي نشرګون یو شمېر نور مشرانو هم وینا وکړه او د باچا خان د نه تشدد د فلسفې په اړه خبرې وکړې افغان امنیتی چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخلت کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون په سرپل کې د عامو حوزې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو کار په رسمي ډول پیل شو یو امنیتي لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم نه خوذلو په شرط د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې د ازبکستان استخبارات هڅه کوي په شمال کې د قانون د تیلو راوستلو مخه ونیسي او زیاتوي چې دوی په دې اړه مضبوط شواهد او اسناد راټول کړي دي تر دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم تورن شوی چې د تیلو دراوښتو هغه چینایي کمنه چې دغه کان د استرو قرارداد یې ترلاسه کړی کار ته نه پرېږدي د افغانستان د قانون وزارت هم په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو په وړاندې د یو شمېر ګاونډیانو د مداخلې مسله نه ردوي د دې وزارت ویان جواد عمر د مشال ریډیو افغان څنګ سره په خبرو کې وویل د سیمې ځینې استخباراتي کړو د هیواد لویې پروژې د ګواښونو سره مخ کړې دي که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې پر دوستم لګول شوي تورونه د ازبکستان له هڅو سره کوم تړاو لري او کنه خو دغه امنیتي چارواکي ویل چې ازبکستان د دې کار لپاره په سیمه کې د دوستم ځینو قمندانانو ته پیسې ورکړې دي د اټلی پولیس وایي د دوه تنو افغان مهاجرو مړي په هغه بس کې وموندل چې له یونان نه اټلی ته روان وو. پکې غیر قانوني مهاجر ځای پر ځای شوي وو. پولیسو وویل دغه بس دوه ډرایوران دي چې یونانیان دي د اټلی د انکونا بندر ته رسېدو سره سم د انسانانو د قاچاق په تور نیولي دي. په دې پیښه کې د یو بل افغان روغتیایي حالت خطرناک ښودل شوی. د اټلی پولیسو د تیر خالي په ورځ د بس دننه له هغه ځایه چې بارونو ته ځانګړی شوی اوولس تنه پیدا کړي وو. دوه تنه افغانان په دې بس کې د سختې ګرمۍ او سابندۍ له وجې مړه شوي دي. دغه راز تیرونه لسګونه افغانان هغه مهال ووجل شول چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول ځانونه آسټرېلیا ته ورسوي چې کښتۍ د آسټرېلیا په ساحل ډوبه شوه. آسټرېلیایي چارواکو ویلي وو چې په دغه کښتۍ کې 204 تنه سپاره وو چې زیاتره یې افغانان او یو شمېر نور ایرانیان وو. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې یوازې 109 تنه ژغورل شوي دي. د مصر لومبنی اسلام پسنده منتخب ولسمشر محمد مورسی پرون ویلی دی چې هغه به د ټول هیواد ولسمشر وي. د مصر په قومي ټلویزیون د وینا پر مهال هغه ژمنه وکړه چې هغه به د ټولو مصریانو ولسمشر وي او زیاته کړه چې انقلاب به تر هغې جاري وي تر کومې چې ټولې غوښتنې نه وي پوره شوي. ښاغلی مورسی ژمنه وکړه چې مصر به ټولو نړیوالو لوسنامو ته په درنه سترګه ګوري. پرون د مصر انتخاباتي کمیشن د محمد مورسی د بریا اعلان کړی و او ویلی وو چې هغه 55.5% ووټونه ترلاسه کړي. د هغه مخالف امیدوار پوخانی وزیر اعظم محمد شفیق 38.3% ووټونه اخیستي ول. د دغه هیواد انتخاباتي کمیشن وای چې دا چولو ووټونو تناسب 55.8% وو. وروستۍ خبر دا چې د اتوار په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د میډیټرینین له پاسه د شام لخوا د ترکیه جنگي الوتکه ویشتل په سخت ټکو کې غندلې ده او دې ته یو بې شرمانه او ناقابل قبول عمل ویلې ده. په یو لیکلي بیانیې کې میرمن کلینټن زیاته کړه چې د شامي چارواکو لخوا دا یو بل د نړیوالو روایاتو د انساني ژوند امن او امنیت نه د سترګې پټولو ثبوت ده. میرمن کلینټن زیاته کړه چې هغې د تیر خالي په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود طغرل سره خبرې کړې دي او په دې پیښه د امریکا د سخت اندېښنې خبر کړې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د غراپور نورېده شي. په بردر کې په یو پوستا د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. یو فوزي چارواکي وایي د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي د ادارو سره هیڅ قسمه ټکراو نه غواړي.
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں.
دی وایي موږ د ټولو ادارو قدر کوو.
د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاه سید ویلي دي کراچۍ د پښتنو د تعلیم او هنر خار دی.
قبایل د دماغو او د بمونو په ضد دي. بلوچستان په پسونو باندې دماغي وشوي. افغانستان لوټي لوټي کو. دا یو زماده امن ځای دی.
او په شمالي وزیرستان کې د تیرو دریو کلونو نه کرفیو د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی.
مشته دا پتا نه لګي چې دا کرفیو په میژه د څو وخت پر مقرره وي کله میژه د مصیبت نه خلاصيږي.
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زمونږه لومبي راپور ته. د خیبر پختونخوا په بردر کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید کړی دی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سیمینا د طالبانو ویان ادعا کړې ده چې دوی په دغه برید کې 13 امنیتي ځواکونو غړي وژل دي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
د برزیل په برول سیمه کې د پاکستان افغانستان پولې ته سیلما په سونی دره صابر کلی کې د وسلوالو په برید کې د پوز د چارواکو د وینا مطابق شپږ پوزیان وژل شوي دي او د پوز په ځوابي عملیاتو کې پوز د 11 وسلوالو د وجنې داوا کړی ده. په دې لړ کې د ملکن ډیویژن د پوز د عامه اړیکو د څنګه ISPR مشر کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د برول په سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولې ته سیلما شوی دی او د پوز ځوانانو د برید په شاته مولې دي. خو په دې برید کې د پوز شپږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. کرنل عارف وایي
چې
دی وای چې په دې برید کې زموږ شپږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او د پوځ په ځوابي کاروایۍ کې یولس ترهګر وژل شوي دي. د برول په سیمه کې پاکستان افغانستان پولې ته سلمه د دې نه وړاندې هم د وسلوالو په فعالیتونو کې پولیس او لیوي ته درنه مرګ ژوبله اغوښتلې ده. خو د کله نه چې پوځ دې سیمې ته راغلی دی د هغې وخت نه په اول ځل داسې کېږي چې د وسلوالو په فعالیتونو کې په دې سیمه کې پوځ ته مرګ ژوبله اغوښتې ده. دا چې په پوځ باندې د وسلوالو د دې بریدونو به په دې سیمه په راتلونکي کې څه اغېز وي په دې لړ کې د بردي خبریال سید زاهد جان مشال ریډیو ته وویل.
یو کال مخکې چې کوم دلته پوځیان په سرحداتو باندې ناستې راغلي دي حالات دا غینه ټیک شو خو چې اوس یک دم دا کوم درې واقعات شروع شو نو څونه چې خلک مطمئن وو د پوځ نه اوس د دین اورسته مطلب دم بدا کې راځي چې یاره کم سه کم د خلکو سره غیره بیا پیدا کیږي.
د دې بریج مواري د ملکن ډیویژن د تاریخي طالبان ویان سراج الدین په غاړه اغشتلې ده او هغه د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اتل لشو پوځیانو د وجنې داوا کړی ده. ولهم غوښ مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجاب پرویز اشرف ویلي دي چې د دوی حکومت د ریاستی ادارو سره د ټکراو د تګلارې پر ضد دی. هغه ویلي دي د دې حکومت اول کار دا دی چې په پاکستان کې د توانایي د کموالي په ستونزه قابو ومومي. په دغه اړه د کراچۍ نه ظفر کریمی راپور راکړي.
لومبی وزیر راجا پرویز اشرف د اتوار پورز د سین صوبې د غړي خدا بخش دوره وکړه او د خپل غوند د وجل شو مشرانو ذوالفقار علی بټو او بنظیر بټو په قبرونو یې د ګلونو چادرونه وغوړول. د دې وروستو نوموړي خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د دوی حکومت د هیڅ وی ادارې سره اختلاف ساتل نه غواړي.
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں, کسی ادارے
سے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے بلکہ اپنے دیوائی منگ ادارے سرا د ٹکر ورتلولو په سیاست باوری نه یو. هغه خلک چې زمنګ سیاسی مخالفین دي مونږ د هڅې هم کړی دي چې هغوی د ځان سره بدرګه او یو ځای کړو. نن هم مونږ دا وایو چې د ادارو ترمنځ د ټکراو او تشنج له کبله ادارې کمزوري کیږي. نوموړی وویل غواړي ټول ادارې پیاوړي کړي او هغوی په دې لړ کې دا کار کړی دی چې پارلیمنت یې پیاوړی کړی دی. د پارلیمنت څخه نورې ادارې جوړیږي او چې پارلیمنت پیاوړی وي نو نورې ادارې هم پیاوړي کیږي. د دې وروستو نوموړی کراچۍ ته راغی او هلته یې د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح په مزار د ګلونو څادر وغوړولو. په دې موقعه خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې د هغه د حکومت اولنی کار دا دی چې په ملک کې د بجلی ګیسو او د توانایي د نورو سرچینو په کمی قابو ومومي او په دې لړ کې خلکو ته ورپېښې ستونزې حل کړي. نوموړي زیاته کړه د وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو سم د سروستو یې د توانایي د کمی د ستونزې د حل په موخه غونډه رابللې او دا د دې خبرې غمازی کوي چې د ده حکومت د توانایي د کمی په برخه کې جدي دی او د دې ستونزې حل خپل اولنی ترجیح ګڼي. وزیر اعظم وویل امریکا او د نړۍ سره د خو اړیکو په حق کې دی او نیټو ته د اکمالاتي لارې د بحالولو په لړ کې به د پارلیمنت د پریکړو ملاتړ کوي. هغه وویل د ده حکومت به هڅه کوي چې راتلونکي ټول ټاکنې د هر ډول درغلیو څخه پاکې او سوتره ترسره کړي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
د ظفر کریمی راپور تاسو اوریدو. او اوس هم د کراچۍ نه بل یو راپور. کراچۍ کې د عوامي نشتل ګوند اتوار په ورځ د ولسي قوت د څرګندولو په هوډ جلسه کړې. دغه جلسې ته د کراچۍ او پښتونخوا صوبې د یاد ګوند چارواکو وینا کړې ده. تفصیل ظفر کریمی راکړي.
د اتوار په مازیګر د کراچۍ په کیماړی ټاون کې د زرګونو خلکو جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سین څنګ مشر شای سید وویل چې د دوی د ګوند پلویان د احمد شاه ابدالي او باچا خان په فلسفه باور ساتي او هغوی د هیڅ یو سیاسي او یا مذهبي ډلې سره دښمنی نه لري. نوموړي زیاته کړه د تشدد او زور زیاتی نه کول ورته د خپل مشرانو څخه په میراث کې پاتې شوې دي.
د پښتنو د بچو د تعلیم د انجینر د ډاکټر جوړېدو لپاره د یو کراچۍ پاتې ده. پښتونخوا د بمونو په ضد ده. قبایل د دماغو د بمونو په ضد دي. بلوچستان په بسونو باندې دماغي وشوي. افغانستان لوټي لوټي کو دا یو زما د امن ځای دی.
شاه سید په پښتنو غږ وکړو چې په خپلو کلو او په ځانګړي توګه په کراچۍ کې باید په خپلو بچو تعلیم وکړي او په دې توګه د هرې جمهوري لارې د خپل سیال څخه د مخکې تلو هڅې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر وویل د طالبانو لخوا په کراچۍ کې ترسره کیدونکي کارونه د ټولو پښتنو دپاره د زیان او بدنامۍ سبب ګرځي.
هلته تباه کړم پنځه لکه پښتنو خویندې میندې دلاله په تکلیف کړې. خدا خدای دپاره او د رسول دپاره د کراچۍ په خاوره دا حرکتونه بند کا. دا ستا حرکت د یو وجود دپاره نه دی، دا د پښتون نسل دپاره دی. زما قوم ته زما نسل ته خطره ده او تم زما بگڑا و بچے چې چا تا له فلسفې او چا تا له پیټوی درکړي دا اصلي دشمن دغه لري. دا دوه نمونه دې زوړ په ودما یو څلور ډبه دغه پیټوی والا ورکړي رښتیا لته وای.
هغه ویل د پښتنو ماشومان ته اوس مهال د ځانمرګ جیکټ نه بلکې د قلم او کتاب ضرورت دی. یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا چارواکو هم برخه اخیستې وه. دغه کسانو کې د یاد ګوند د دیر ضلع صدر جلسې ته وینا وکړه او زیاته یې کړه
زمون حکومت زمون ملګری چې کم الته په کم جنگ کې دی هغه تاسو ته پته ده، دلته چې تاسو په کم جنگ کې هم ته پته ده. په پښتنو ډېر ظلم او جبر روان دی عزیزانو. په دې وخت کې د خپلې وړې وړې دشمنۍ ترپګنې ختمول دي او ودرېدل دي، د یو بل مټې مضبوطول دي. عزیزانو په دې وطن کې مونږ خلک د دیوال سره لګی. پرون زمون د ماش جنگ و، نن زما استاد د سر او د بقا جنگ دی.
یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې چارواکو او د خیبر پښتونخوا صوبې نه راغلي د لایو سټاک وزیر هدایت الله هم ویناوې وکړې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان ولسمشر نوی پاکستانی وزیر اعظم ته د هغه د دندې د مبارکۍ په پیغام کې د ترهګرۍ په وړاندې د شریک کار او لا نورې همکارۍ خبره کړې. آیا د نوی وزیر اعظم پر اتک سره به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي؟ دا پوښتنه د بشیر ګواخ په دې راپور کې جواب شوې ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ګواښ دی او باید په وړاندې یې شریکی هلې ځلې وکړي. که څه هم ډېر وخت امریکایي او افغان چارواکو تور لګولی چې پاکستان افغانستان کې ترهګرو سره مرستې کوي، خو راجا پرویز اشرف پرون اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې د پاکستان دا خبره تکرار کړه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی. څېړونکي وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره باید پاکستان د خپلو بهرنیو چارو په پالیسۍ کې تغییر راولي. خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي حکومت نه بلکې پوز جوړی او د یو نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان کې کوم لوی انقلاب نه دی راغلی.
یو خو دا ذہن کې کېږي گئی چې پاکستان کی حکومت نه دی بدل سے وزیر اعظم بدل سے دا دواړه بدل خبرې. دا افغانستان معاملات سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز انڈیا افغانستان امریکا دا ٹائپ کا کسی پاکستان کی یا فوج آگے کے لاس بھی اور آگے نہ بغیر آگے کی فائنل نہ ہوگی فائنل فیصلہ آئی نہ بغیر بھی انو آرمی اور ملٹری آگا تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ پخل سے باندھے پاکستان کے انقلاب نظر آ گئے.
د تیرې پنځشنبې یا زیارت پر ورځ د کابل په قرغه کې د وسلوالو په برید کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شول چې ناټو پوځیانو یې پړه پر حقانی ډلې واچوله. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې حقانی ډلې ته ځکه پناه ورکوي چې افغانستان کې یې د ستراتیژیک ډیپ د پالیسۍ او هلته د هندوستان خلاف د اغیز لپاره وکاروي. خو د سیاسي چارو کابل میشته کارپوه یونس فکور دا پالیسي د پاکستان په زیان ګڼي او وایي اوس ښه موقعه ده چې بدله یې کړي.
یو بانا کی او خپل منطقوی سیاست کی د تروریزم پر ضد اصلاح کی دا وروستی حمله چې په کرغه کې وسول او امریکایانو او جنرالانو ډېر ژر حقانی وډلې ته چې په پاکستان کې اګیږي اشاره وکړل ما تر معلومیږي چې د پاکستان استخبارات لا هم فرصت نه دی راغلی او دا جګړه او د دوی دا خشنه پالیسي به دوام وکړي، خو په نتیجه کې به پاکستان ته ډېر تاوان ورسیږي، افغانستان به هم د لاسه ولاړ شي او په منطقه کې به هم نفوذ هم وکړي.
ډاکټر اعجاز خټک هم وایي د نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون ښه بهانه په لاس ورغلې.
پاکستان دا ضروري چې اوس لارا روباسی افغانستان سم امریکی سم اور ان سارا پاپول پالیسی فیس فنڈامنٹل چینجز کی اس دعوے کی دا نئے پرائم منسٹر جی نو یو بانا ہوں کی دیش کیا جا گیرانی پالیسی ہوا اور جا اس راجا سے پالیسی بجارا گا لیکن تمہارا خیال دی وقت کی کم سوزے پر افغانستان کی جو پاکستان کی پارا دا موجودہ پالیسی کافی نقصان دے گا.
خود خٹک پوانا دا پاکستان نوی وزیراعظم تا گنی داخلی مسئلے پرتی دی او دا پاکستان پا بہرنی پالیسی کی دا کم بدلون ہلانے لری.
د بشیر غوخ راپور مورده هم دغه د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. پاکستان کې د وزیر اعظم بدلیدو وروسته نوې کابینه کې اکثریت هغه کسان شامل کړي شوی دي چې د یوسف رضا ګیلانی په کابینه کې هم شامل وو او دوی ته هم هغه زاړه وزارتونه ورکړي شوی دي. د سیاسي چارو کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راپور راکړي.
سپریم کورٹ لخوا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااہل فیصلے سرا کہ یو طرف تا یوسف رضا گیلانی د خپل چوکې نه لر شو نو بل طرف ته ور سرا کابینه هم ماته شوه. ول راجا پرویز اشرف د نوی وزیر اعظم په حیث د سوګن پورته کول وروسته هم هغه زړه کابینه بیا جوړ کړه او اکثریت پکې هغه پخوانی وزیران واغستی شو. د دې پریکړه با سن نتیجه را برسېره شي په دې حق لر اتا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وې.
حکومت تیرا کابینه نو هغه والی سره دخل کو په زمینو کې ډیر زیات سوالونه او ډیر زیات تنقیدونه کې کټو ګورې نه به چې ته مجبوری چې دین او غیب خلکو په ژوند کې تبدیلی مثبت را نغله ژوند خلکو لپاره د ژوند د ساتیاګان را نغله منګایي کم نشو بیروزګاری کم نشو نو داغه په پیش نظر په کار دار چې نوی کابینه راغله وي او نوی کابینه په داسې خلکو باندې چې هغه صفه خلک وي د بدنوانی نه پاک وي د غلا غلطۍ نه پاک وي هغه راوسته شي. حکومت چې دین دا یو موقع ځای کا چې کوم ته یو نوی کابینه او یو صفه ستر کابینه ورکړي وي.
دغه رنگ د ګومل پونتون وایس چانسلر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور احمد کندی وایي چې باید نوې کسانو ته موقع ورکړل شوی وا نو دا شان به دوی د ښه کار کولو کوشش کړي وو. د زیاتوي بل طرف ته خبریال او په سیاسي چارو جوړ نظر لرونکي سلیم احمد زړې کابینه بحالول یو خګام بلی او وایي چې کنوی خلک راغلی وو نو د سره به کرپشن سیوا شوی وو. سلیم احمد وایي
زما په خیال د حالات خوږېدو خدا سي امکان نه ښکاري. البته دغه چانس پکې زیات وو. نوی کسان به هغه جیبونه بالکل خالی وو او هغه به بیا ځان له د کرپشن سیزن کتو.
د کابینې ډیویژن لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه ویش وفاقي وزیرانو یو لس وزرای مملکت او درې مشرانو ته چوکې ورکړې شوې دي چې پکې هینا ربانی کرتا د خارجه وزارت، حفیظ شیخ ته خزانه، فاروق نایک ته قانون او قمر زمان کائرتا د خبرتیا او خبرونو زاړه وزارتونه ورکړي شو. د غرنګ رحمان ملک هم بیرته د مشیر داخله په چوکې اخستی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د راپورونو تر مخه تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د کرپیو په دوران دو ماشومان جنکو په ګډون درې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو جوبل شوي دي. دغه کرپیو د تیرو درې کلونو نه په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا لګول کیږي. د دې په نتیجه کې د خلکو ستونزې څه دي؟ د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
د ځایي سرچینو تر مخه تیره ورځ په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کرفیو یا ګرځبندیز په دوران کې دوه ماشومې جینۍ او یو بل کس چې د سید محمد په نامه پیژندل شوی دی د امنیتي ځواکونو لخوا د کرفیو په دوران کې په ډزو کې ژوبل شوی دی. سرچینې وایي چې د ماشومې جینکۍ عمرونه د لسو کالونو نه کم دي. د میرعلي میرانشاه په سړک د قطبخیل په سیمه کې د کرفیو په دوران کې په ډزو ویشتل شوی دی. ولی سید محمد د میرانشاه د تخیل په سړک باندې د کرفیو په دوران کې په ډزو ټپی شوی دی. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دواړه جینکۍ په سرکاري امبولانس کې پېښور ته د درملنې دپاره رسول شوي دي. د امنیتي ځواکونو لخوا دا دریض هم مخې ته راغلی دی چې دغه ماشومې جینکۍ د امنیتي ځواکونو لخوا نه دي ویشتلی شوی. دا چې د تیرو درې کالونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د هرې یکشنبه یا اتوار په ورځ کرفیو لګول کیږي، ځایي خلک یې د کم مشکلات سره مخ کړي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي شانادین وایي چې د کرفیو د لاسه د سختو ستونزو سره مخ دي او باید چې دولت ورته څه داسې انتظام کړی وي چې ناڅاپي ناروغان یې په ایمرجنسي کې هسپتالونو ته رسولی شوي.
میشتا کرفیو نه دا مشکلات دي چې میشتا څه بیمور وشي تقریبا په 12 ګنټه کې میشت د کیر نه حرکت نشي کړی. حکومت ته پچار دو چې په دغه پاوس کې نن میشتا څه 10 طریقه کار جوړ کو چې میژ د بیمور رندیر وړای روړای شي. چیرې د درې کوله د کرفیو لګیا دو په سوینه خلق مړ شو. مستقل یو ګاډی ته یور کړی وای چې په بوند څه مستقل اوز یې وای چې میشتا دا فته لګیدای چې دا د میژ د ایمرجنسي بیمور د فورادای د رندیر د فورادای او بل په دا 12 ګنټه کې په کور وچ یو ګنټه یو نیمه ګنټه میش خلق ته ایسای چلاول تل یار کړی وای چې میش څنګه تر سایه خو چلاوي اخر د ظلم کیمه وخت پر په میش بند کیږي.
فدا خان وای چې ډیر ناروغان او په خاصه توګه زنانه چې د ماشومانو د ډیلیوري کیس وی د کرفیو د لاسې ژوند د لاسه ورکړي دي چې پر وخت باندې هسپتالونو ته نشي رسولې.
خاص کر د ډیلیوري چې کوم کیس نه دي یا ایمرجنسي صورت جوړ شي زخمیان جوړ شي په داسې حالات کې خال ته ډیر تکلیفي ډیر داسې کیس نه شي چې پلیار کې ډیلیوري کیس ویزا شي. بلد طرف ته میشته دا پتا نه لګي چې دا کرفیو په میژه د څو وخت پر مقرره وي کله میژه د مصیبت نه خلاصيږي. بانو د مرلي چې کوم چیک پوسټ نه دي دا طرف میژه د تاک پرې شي دا مره چیکینګ کیږي چې سړی ستړی شي پکې او په چار خدا وا چې دغه چیک پوسټ نه باندې څوک بیمور ان زیر ورتل لای چې دا اډوانس کې مخته بولای اول غیزي بند کړوي په 7 بجې باندې تقریبا دی تر لویږي به ماشوم په 6 بجې باندې دی وخیږي او د شپې خو مکمل باندې.
مظهر الدین وای چې د هر اتوار د ورځې کرفیو نه پرته هم هر ماخام چیک پوسټونو باندې سړکونه بند شي چې بیا ټول شپه څوک د ضرورت پر وخت هم سفر نشي کولای.
دا هیڅ د میر اگزام ډفټه لګر دلی ونه هغه کې خاص کر درې ځایونه بند لکار کی زول دی بیا چا غول دی دا په کرفیو نه علاوه بالکل یو خود لکا دا چې کی ما ډیلی دی په 5 بجې باندې بندول دی دا چ نه وای صرف په دغه ویکلی چې کی ما دی کرفیو لګوي هغه سفیشینټ او کافی و.
د سیمې خلک وای چې باید امنیتی ځواکونه د خلکو د مشکلاتو خیال وساتي او د کرفیو یا ګرځبندې لپاره سم متبادل انتظام وکړي او یا دورانیا کم کړي چې خلک هم د ایمرجنسي په صورت کې خپل ضرورتونه پوره کړي او فوزی قافلې هم یو بل سیمه ته محفوظ تګ راتګ وکړي.
شمالی وزیرستان کې د امنیت وضع اوس د کرخاړ اړخ ته زو او په ننګرهار کې د یو کانفرنس هال درکو باز محمد عابد په دغه اړه راپور راکړي.
په ننګرهار کې د اقتصادي ودې او غوره مالیاتي خدمتونو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار د اتوار په ورځ مازیګر پای ته ورسېد. دغه سیمینار د ننګرهار د مستوفیت ادارې لخوا جوړ شوی و. د ننګرهار د مستوفیت مشر ډاکټر محمد عالم اسحقزی د نورو عایداتي ادارو تر څنګ د ننګرهار له ګمرک څخه یادونه وکړه چې د تیر کال په نسبت سږ کال په عوایدو کې تر حده زیات کموالی راغلی دی. نوموړي وویل
ننګرهار ګمرک چې د پروسه کال په مقایسه باندې په ډیره زیاته کچه باندې کم عواید لاسته راوړي دي. علت یې دا دی چې زورمندانو په غیر قانوني توګه باندې یعنې د قاچاق په ډول باندې مال د پاکستان څخه ننګرهار ته او همدارنګه د افغانستان نورو ولایتو ته انتقال کړی چې البته د بعضو کسانو مداخله د ګمرکاتو په مرادو کې باعث د دې ګرځېدلی چې زموږ د ګمرک د عوایدو کچه ښکته لاړ شي.
اسحقزی وړاندې وایي چې په عوایدو کې هغه وخت زیات ولایتلې شي چې ولایت ته انکشافي بودیجه راشي.
هغه بودیجه چې د دونرانو لخوا د وزارت مالی سره ژمنه شوی او وزارتونو ته اختصاص ورکړ شوی نو خبر دا وی چې زمند د ادارې هر یو رئیس چې هلته د هغه د پاراغفان په نظر کې نیول شوی وی لا شو د خپل وزیر سب سره دا موضوع په مفاهمه په اساس باندې باید دغه بودیجه باید ننګرهار ته باید انتقال شي چې هغه البته تر 50 میلیون ډالر پورې ده چې دا باید د ننګرهار ولایت د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید استفاده وشي.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د خپل ادارې پر رئیسانو غږ وکړ چې خپل قبلي درست کړي کنه له دندو بګوخه او مجازات کړي شي.
زبال رئیسان چې هر څوک چې هر چا په فرمان غلي دي هر چا کده د پنجاب ولایت کې نور فرغ په پسیتر کتر په قانوني شکل سره مخ ته یو نور له هغه ته به اجازه ورکړو او له کتر چې رئیس جمهور و چې نور د مسلات نه کوم او زه به نور د چا خبره نه اورم او زه د ټولو رئیسانو څخه زما دا هیله او ارزو ده چې نور به خپله بودجه به د مرکز څخه را انتقال کړي که هر وخت خپل پروپوزل او پسیتر کتر خپله بودجه را نه وړل هغه به زما سرکار نشي کولی.
په دغه یو ورځني سیمینار کې د ننګرهار اوسني اقتصادي بحران ته کتنه او حل لارې د مالیاتو د قانون په وړاندې د خلکو مکلفیتونه د غوره خدمتونو میکانیزم او د تدارکاتو د قانون مطابق په ولایتي کچه د قراردادونو پروسیجر جوړول د بحث بنیادي موضوعات و. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
دن شبې لپاره پښتونخوا کې دولسمه بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ د بردیر په سونیدار سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په درو پوستو د افغانستان لخوا د سلو نه زیاتو طالب جنګیالو برید وکړو چې پکې شپږ امنیتي سرتیري وژل شول. د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د دوی حکومت د ریاستي ادارو سره د ټکراو د تګلارې په ضد دي. پرون د کراچۍ په کیمیاړي سیمه کې د عوامي نشر ګوند سین صوبي د انتظام لاندې یوه جلسه وشوه. افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخلت کوي. د اټلی پولیس وایي د دریو تنو افغان مهاجرو مړي په هغه بس کې وموندل چې له یونان نه اټلی ته روان وو او په غیر قانوني مهاجر ځای پر ځای شوي وو. د مصر رومبنه اسلام پسند منتخب ولسمشر محمد مرسي پرون ویلي دي چې هغه به د ټول هیواد ولسمشر وي. د اتوار په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلري کلینټن د میډیټرینین له پاسه د شام لخوا د ترکیه جنگي الوتکه ویشتل په سختو ټکو کې غندلې ده. په عراق کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي وړل وایي چې دغه هیواد حکومت د لسګونو مطبوعاتي ادارو د بندولو حکم کړی دی.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس اورو چې د پاکستان مطبوعاتو نن سړي کړي دي. د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیان او صدارتي آرډیننس په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورځپاڼې آج او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ټول اقدامات چې شپږم اپریل 2012 نه تر 19 جون 2012 په میاس کې کړی شوی وو هغه ته تحفظ ورکولو لپاره صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی. اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او مشرق او انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په خپلو سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلي لیکي چې سویس حکامو ته خط لیکلو معاملې کې به آئینی لار خپلولی شي او ټولو مسلو حل په جمهوریت او پارلمان په بالا دستی کې دی او هیڅ وی ادارې سره جنگیدل نه غواړو. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف مشرۍ کې کیدونکو او اعلی سطحي اجلاس کې په ملک کې په لوډ شیډنګ زر تر زره قابو موندلو لپاره مهمې فیصلې وکړې شوې. اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې راجا پرویز اشرف ویل چې بجلی بحران حل د دوی د حکومت اړومبۍ ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې ملک کې د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ له وجې اولس ډېر د مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې خلک په ټول کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي دي او خصوصا پنجاب کې سرکاري ودانو سره پرایویټ ودانو او املاکو ته هم ډیر نقصان رسولې شوې دي. ورسپانه لیکي چې تیرو وختونو کې راجا پرویز اشرف د اوبو او بجلی وزیر وو او نوموړي په خپل موده کې د بجلی لوډ شیډنګ کمولو کې څه خاطرخه کامیابی نه و ترلاسه کړي. خو اوس د وزیر اعظم په حیث راجا پرویز اشرف لا پکار دي چې خپل ټوله توجه د مسلې حل طرف ته راوګرځوي ځکه چې بجلی لوډ شیډنګ له وجې نه صرف د خلکو کاروبارونو ته نقصان رسی بلکې سخت ګرمۍ له وجې خلق هم متاثر کیږي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د کوئلې ډېر ذخایر دي چې ترینه په ارزانه نرخ بجلی جوړې دی شي. دینه علاوه واړه او لوی ډیمونو جوړولو سره به نه صرف بجلی ترلاسه شي بلکې اوبه به هم ذخیره کولې شي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا او وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوی اجلاس کې فیصله وکړه شو چې بجلی جوړونکو کمپنیانو ته به هر ورځ 23000 ټن تیل ورکول شي نو دا شان به نېشنل ګریډ کې 1200 میگا واټه اضافي بجلی شامل کړی شي. ورسپانه لیکي چې نوی وزیر اعظم لپکار دی چې په هنګامي بنیادونو د مسلې حل راوباسي چې اولس لګ د سکون سا واخلي او خپل کاروبارونه یو وار بیا په خشان شروع کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې د بجلی مسلې مستقل حل لپاره هم حکومت له منصوبې شروع کول پکار دي او بغیر د سزن نه دا منصوبې د مکمل کړي چې اولس ته په ارزانه نرخ بجلی ترلاسه شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ناټو سپلای او اولس بے خبرې ته پام راګرځوي او وایي چې امریکایي میډیا کې داسې خبرونه راځي چې ګنې روانه میاشت به د ناټو لارې پرانستې شي. بل طرف ته پخپل د پاکستان د خارجه سیکرټر جلیل جلانی هغه بیان چې خبرې اترې خ اړخ ته روانې دي او ډیر زر به یې حل راوځي. اداریه وایي چې د ناټو د رصد لارو پرانستو لپاره امریکې سره سره یورپي ملکونو هم په سفارتي لارو هلې ځلې کوي او امریکایي چارواکي بعض وخت د دباو او دړکونو هم کار اخلي. اداریه زیاتوي چې کده ناټو رصد لارو په اړه کومه یو خبره هم کیږي باید چې اولس تخکاروي، لکه څنګه چې امریکایي موقف په ډاګه دی بیا ولې پاکستانی چارواکي خپل خبره او غوښتنه پټه ساتي. او دې سره سره ضروری ده چې د غلړ کې هر پریکړه د پارلمان د قرارداد مطابق وي، ګنې د دې به ډیر سخت عوامي رد عمل مخې ته راشي.
رائټرز خبر ایجنس لیکي افتخار محمد چودھری د خپلو پلویانو ترمنځ داسې یوتن دی چې د ملک د صدر خلاف یې د درغلیو د کیس ته کلاولو للارې ځوان قیادت ته دا سبق پریښي چې سیاسي مشران باید د قانون احترام وکړي. تیرونه افتخار محمد چودھری یو زړور ګام پورته کړو او یوسف رضا ګیلانی یې پر دې الزام نه اهله اعلان کړو او له خپلې څوکۍ څخه یې لرې کړو چې نوموړي د عدالت دا حکم نه منلې. رائټرز خبر ایجنس د پیپلز ګوند د یو غړي له خولې وایي په عملي توګه جمهوریت ختم شوی دی ځکه چې د پارلیمان، حکومت او عدلی ترمنس د واک توازن ختم شوی دی. د پاکستان پوز چې د ملک 15 کال عمر کې نیمه موده حکومت کړی دی د زرداری حکومت نه خپل نفرت پټ نه دی ساتلی، خدای هم په ډاګه کړی چې پر واک قبضه کول نه غواړي. په پاکستان کې دا حالات داغه تورونو وروسته پیدا شوی کله چې د افتخار محمد چودھری پرزوی په ناجایزه توګه د ربونو روپو د جایداد مقدمه را مخې ته شوه. د رایټرز تر مخه د پاکستان سیاسي طبقه لا په دې حیران ده چې آیا د افتخار محمد چودھری به د یوسف رضا ګیلانی په لرې کېدو تسلی وشي او که د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه به هم د زرداری پر ضد د کیس کلاولو غوښتنه وکړي. رائټرز خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې ډېر پاکستانیان پر دې خوشاله دي چې یو بدنامه حکومت یې مخ په ختمېدو دی، د افتخار محمد چودھری خلاف دا خبره ډېره کیږي چې دغه عدالتي کامیابو پاکستان بے ثباته کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي 43 اسد او جمشید علی خان چې ستار وهي په عمرونو کې خوبا واړه وي خو تجربه یې ډېره ده. جمشید چې اکوسټیک ګیټار وهي وایي چې هغه د ګیټار د غږولو یو خاص هنر زده کړی دی چې په پېښور کې پې نور څوک ډېر نه پوهیږي. بل اړخ ته اسد د بجلی ستار وهي او په پروډکشن او د موسیقي پروګرامونه جوړوي. دا دواړه وایي چې اوس 43 دي خو لومړی به خپل تعلیم ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د موسیقي په میدان کې د موسیقارانو ډیمانډ ته په کتو سره په راتلونکي څو میاشتو کې به خپل تخلیقي موسیقي هم خپره کړي. مقاله لیکي د خیبر پښتونخوا د موسیقي انډستري د یو ښه وخت نه تیریږي او د یاسر او جواد په شان یې داسې سندرغاړي پیدا کړل چې پری دی ګل یې اوریدونکي متاثر کړل او دغسې نصیر او شهاب هم دي چې زه پښتون یم سندرې یې ویلې. د روزپاڼې تر مخه د اسد او جمشید د موسیقي د پیجنګلو په اړه لاوازه نه ده. اسد او جمشید د موسیقي ځینې مقابلې هم ګټلې دي او د کیاس گروپ او د علي عظمت په شان یې لایف پروګرامونه هم کړي دي. مقاله په اخره کې لیکي چې صرف وخت به داخلي چې اسد او جمشید څومره په پېښور کې نوم جوړولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په راپور کې لیکي پیپلز ګوند حکومت د پیپلز ګوند حکومت که څه هم نوی وزیر اعظم له قومي سملې وټاکه خو لا اوس هم د دغه حکومت مخې ته ډېر مشکلات دي. زمونږ همکار بشیر ګواخ ته دغه راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې له ډېرو ناندریو او ګونګوسو وروسته د پاکستان قومي سملې د یوسف رضا ګیلانی پر ځای راجا پرویز اشرف د پاکستان نوی وزیر اعظم وټاکه. لیکوال وایي چې پرویز اشرف د پیپلز ګوند له تکړه وزیرانو څخه نه و او زر قرباني کېدای شي، خو دوی د مجبورۍ له مخې د وزیر اعظم چوکۍ ته ونوماوه. د یادونې وړ ده چې د پیپلز ګوند لومړی انتخاب مخدوم شهاب الدین و، خو څنګه چې هغه د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره خپل کاغذونه جمع کړل، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ځواکونو یا انټي نارکوټکس فورس یې د نیولو لپاره وارنټ جاری کړ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي دا ښکاري چې حکمران پیپلز ګوند نه خو د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت او نه هم د عدلي خوښ دی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په وینا له کله چې د پیپلز پارټۍ حکومت شروع شوی، له هغې ورځې وروسته ورته ګڼ چیلنجونه او مسلې راولاړ کړل شوي دي. لیکوال وایي چې سره د ډیرو مشکلاتو پیپلز پارټي بیا هم له څلورو کلونو راهیسې خپلې چارې پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي چې د دې وجه کېدای شي دای چې د مسلم لیگ اپوزیشن ګوند که څه هم حکومت ته ستونزې پیدا کړې، خو چپه کېدل یې نه دي غوښتي. بل مطبوعاتو او عدالتونو هم په غیر عیني ګامونو ژور نظر ساتلی، او دریم د سیمې او نړۍ هیوادونه هم د پاکستان د منتخب حکومت کلک ملاتړ کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې اوس به د پاکستان سپریم کورټ له نوي وزیر اعظم څخه هم دا غوښتنه کوي چې د خپل صدر آصف علي زرداری خلاف دی د درغلیو په کیس کې سویس چارواکو ته خط ولیکي، خو د لیکوال په وینا راجا پرویز اشرف به داسې ونه کړي. په نتیجه کې به کېدای شي هغه هم له خپلې چوکۍ لرې کړل شي او ورسره د انتخاباتو او عبوري حکومت اړتیا هم رامخته کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ د وختي انتخاباتو په حق کې دی. د لیکوال په وینا که د پاکستان سیاسي بحران همداسې پسې اوږد شي، نو پوځ باید له حوصلې څخه کار واخلي او پخپله د چارو د واګو د اخیستلو پر ځای باید د نوو انتخاباتو کولو لپاره پر یو تاریخ د صلاح کېدو لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د پیپلز ګوند د حکومت ټولې شپږ میاشتې پاتې دي، نو پرېږدي چې عام خلک یې عمل ته په کتلو په راتلونکي انتخاباتو کې دا فیصله وکړي چې رایه ورته ورکړي او کنه، ځکه چې د قانون له مخې نه پوځ او نه هم عدلیه یو حکومت چپه کولی شي، بلکې دا پرېکړه خلک کوي.
بشیر ګوا خو چې د ایکسپریس ټریبیون د راپور مهم ټکي وړاندې کول. د ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې منیر اکرم لیکلی دي، د ټولې نړۍ حکومتونه او ملګري او د ملګرو ملتونو چارواکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په دې فکر اخته دي چې ټمی وسلې ترهګر ترلاسه نه کړي، خو د لیکوال په وینا دا یوه ناممکنه خبره ده. د دغه مقالې مهمه برخه منور شاه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي منیر اکرم په ډان ورځپاڼه کې یوه مقاله لیکلې، وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په ټوله نړۍ کې د دې خبرې لپاره هلې ځلې روانې وي چې اټمي وسله یا د هغې علم ترهګرو ته د رسیدلو مخنیوی وکړي، او د ګاونډي هیواد نه علاوه د نړۍ یو شمېر مخالف هیوادونو په هر موقع دا کوشش کړی چې د پاکستان اټمي پروګرام د نړۍ لپاره یو خطر ثابت کړي. منیر اکرم لیکي اټمي پروګرام دومره آسان او ساده نه ده چې یو ترهګر ډله یې جوړ کړي او بیا یې استعمال کړي. هند په 500 کلونو کې او پاکستان په 40 کلونو کې اټمي وسله جوړولو کې کامیاب شوی دی. دا راز شمالي کوریا په 40 کالو کې په ډیره معمولی کچا اټمي پروګرام کې پرمختګ کړی دی. لیکوال وایي اول خو د اټمي پروګرام انتظام ډیر پیچیده وي او د یو شمیر حفاظتي ګامونو لاندې وي، او دویمه دا چې یو هیواد به هم کله ترهګر اټمي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نږدي، ځکه چې ترهګر خودکش حملې ته هم تیاریږي، خو حکومتونه په جایزو وسیلو خپل حفاظت کوي او خودکشي نه کوي. لیکوال د سیړنو په بنیاد لیکي کومه وسله چې ترهګر پټولی شي هغه دومره په لویه کچه نقصان نشي کولی، خو د ډیزی کټر په نامه بم چې په جنگونو کې په عامه توګه استعمالیږي د هغې په نسبت به د دغه وسلو په ذریعه ترهګر بریدونه دومره زیان نه اړوي. لیکوال وړاندې لیکي دا ممکنه ده چې ترهګر کیمیایي یا بیولوژیکي وسلې ترلاسه کړي او د هغې لپاره دوی د عامو کارخانو نه هم مواد پټولی شي، خو دې لړکې د حفاظت لپاره دومره ټینګار نه کیږي. دا راز د هند او پاکستان ترمنځ د اټمي وسلو یو توازن قائم دی، او دواړه هیوادونه د دې په استعمال کې یو شمیر مفاهمتي لوزنامې لري. بلخوا د دې په نسبت د شمالي کوریا مسله سنگین ښکاري، ځکه چې امریکا، جاپان او جنوبي کوریا دغه سیمه کې د میزایل ضد نظام لګولو اراده لري، او چین د دې مخالفت کوي چې په نتیجه کې یې دغه سیمه د یو لوی خطر سره مخ ده. د لیکوال په وینا په جنوبي ایشیا کې وړاندې د هند او پاکستان اټمي وسلې ترلاسه کړي
کول خطرناک نه وو، خو په موجوده وخت کې درې خبرې داسې دي چې سیمه یې د غیر یقیني حالاتو ښکار کړي. اولنۍ دا چې د امریکا او هند ترمنځ د اټومي همکارۍ له وزنامې په سیمه کې قائم توازن خراب کړي. دویم، په دې ورستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې امریکا غواړي د پاکستان اټومي وسلې ترهګر پټې نه کړي، له دې وجې یې په خپل حفاظت کې اخیستل غواړي. نو دې سره هم په پاکستان فشار زیات شو. او دریم دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکیچن تعلقات او د هند سره د امریکا د همکارۍ د زیاتېدو له وجې هم پاکستان اندېښمن شوی دی. نو د لیکوال په وینا تاریخ ثابتوي چې په داسې حالاتو کې اټومي وسلې لا نورې خطرناکې شي.
د تیلو او سی این جی نرخونو کې د زیاتېدو وروسته کم د تیلو او سی این جی نرخونه که د زیاتېدو وروسته کم شوي دي، خو ولې کرایانې هم هغه شان دي او ګاډو والا دا کرایانې نه کموي چې په نتیجه کې خلک د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د چارسدې نه شبیر احمد جان راپور راکوي.
د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو سیوا کې دوه سره سم زیاتره ټرانسپورټرانو او د ګاډو مالکانو کرایانې هم سیوا کړې دي. ولې کله چې دغه پټرولو او د سی این جی نرخونه کم شي، نو د هغې وروسته دغه ډرایوران کرایانې نه کموي. او عام ولس وینا ده چې حکومت لا او ټرانسپورټرانو له پکار دی چې د دې خبرې نوټس واخلي او دغه کرایانې کمې کړي، ځکه چې په غریب ولس ته وړاندې نه د ګرانې ډېر بوج دی. دغه ولس مشال لیډو ته د زیاتو کرایانو په حق له صدارنګ وویل.
تصبح الله زمانون دی، یو خو زمونږ به حیثیت قوم د ذمہ داری احساس نشته.
پیٹرول گران شو اور سرحدی چیزیں پیٹرول ارزان شو کری ہوں شانتی زیادہ کری کمی شو ہم پتے ڈرائیوران اور گاڑو مالکان سوائی وینا دا چیر چاپیرا ہر
ولی
هم په دې حقله چې کله موږ د پېښور ریجنل ترانسپورټ سیکرټري سید احمد نصیب نه پوښتنه وکړه، د هغوی وینا وه چې ډېر زور به دوی په دې حقله باندې کینی، کوټلې ګامونه به پورته کړي او کرایانې به ایډجسټ کړي. یاد دیوی چې څو ورځې وړاندې حکومت د پېټرولو په نرخ کې خوشا 12 روپے او سی این جی کې 10 روپے کمی کړو، ولې دوی وایي چې راتلونکو 15 ورځو کې امکان دی چې د پېټرول نرخ نور هم کم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خوست خار دکاندارانو او د خاروالۍ د چارواکو په ګډون نن دوی په شریکه په د خار کې د پاکوالي په موخه یو اشر یا د خپلې خوښې ډلهییز کار وکړ. په دغه اړه د نقیب الله متنوال راپور ته غوږدو.
د خوست خار دکانداران د خاروالۍ سره یو ځای د خار په پاکوالي کې برخه اخلي. دکانداران وایي چې دوی غواړي د خار د پاک ساتنې لپاره د خاروالۍ سره په دې مرسته وکړي چې دوی هم همدلته دوکانونه لري او کچټلۍ او کثافات زیات وي، نو د دوی لپاره هم مزاحمت دی. د خار د دکاندارانو یو تن مشر حجي انعام رحماني وایي چې دوی دا ځل د اشر یا د پګړې په ډول د خاروالۍ سره همکاري کوي، خو په کار ده چې خاروالۍ د دې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي.
ټول سرکونه په برخو تقسیم کړي دي، هغه ته هم د خاروالۍ طرفه یو مدیریت موظف کړی دی او د دکاندارانو لخوا هم یو مشر موظف شکل او منظم شکل پلان نوی دیو پلان مخه خار صفا نشي او پدې اثر باندې نه کیږي.
د خوست خار دوتنه دکانداران هم وایي چې دوی بخپل همکاري کوي خو خاروالې ته هم پکار ده چې د برخه ته زیاته پاملرنه وکړي.
زابې اطلاع د خوست لکانو سیدونکو دا خپل په خوست خار کې دکاندار یا سټیل دکان میده موږ د شرواله والا غوښتنه وکړه چې توسي موږ سب په کومه خراشه کنا په خار صفای کې موږ ته چې بالکل خار موږ کور دا موږ خاص صفای یاد سره کو همکاري یاد سره کو وچی تو سیمون سر همکار و سیگه
جواز تا خوز خار و سیدون تا نورو دکندرون تا دا ویل غورم چی دای روز اخپل دیگونه مخا یا نور سراک دای اخپلا نیجی رو سید.
د خوست خاروالی مرستیال انجینر شریف وایي چې د ښار پخوانی برخه تنګه او ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده، نو ځکه اړتیا ده چې په دې برخه کې دوکانداران زیاته مرسته وکړي.
خوست ښار پخوانی برخه تنګه برخه ده او جادي او کوڅې نسبتا د اوسني عصر دغه سره برابرې نه.
د چارواکو په خبره چې دا مهال خوست ښار له 15,000 زیات دوکانونه او ګڼ مارکیټونه لري، خو د خلکو نیوکه دا ده چې اکثره ودانۍ د ښار د پراختیا د پلان خلاف جوړې شوي او د اوسني وخت اړتیاوې په پام کې نه دي نیولې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15,580 او 15,580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوس یو کلتوري راپور د پښتو موسیقي د مارکیټ په اړه باندې. پښتو موسیقي کې نوې تجربې شوې دي او دغې په نتیجه کې د دې په ډیمانډ یا غوښتنه کې هم اضافه شوې ده. په دغه اړه د فرخندا وزیر تفصیلي راپور اورو.
پښتو میوزیک چې په دې تیرو وختونو کې یو ځل بیا نه یوازې د نوي اوازونو او سازونو سره ښایسته شوی، بلکې په پېښور کې کاروبار کوونکي وایي د پخوانی مارکیټ هم ښه شوی دی. که څه هم په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو د پښتو موسیقۍ په مارکیټونو او دوکانونو بمی حمله وشوي او د نورو خلکو په رنګ پښتانه سندرغاړي د یو سخت وخت نه تیر شول، ډېر د تندروي او ټولنیزو بندیزونو ښکار هم شول چې یو تازه مثال یې غزاله جاوید هم دی. زوان سندرغاړی همایون خان چې په دې ورستو کې د کراچۍ په کوک سټوډیو کې هم دوه سندرې مخې ته راغلي، وایي بدلون را روان دی. ډېر ځوانان او تعلیم یافته هلکان او جنکۍ خوښوي د خپلو خیالاتو اظهار د آرټس په مختلفو میدانونو کې وکړي، چې یوه پکې د میوزیک نړۍ هم ده. همایون خان وایي
Many young people, many young bands, many young amateur singers, many young musicians are coming into the field. They feel good because
ډیر ځوانان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقي اړخ تر روان دي. دا دوی لپاره د اظهار یو خزریه هم ده او دا خلک ډیر په ذمہواری او مینه سره کار کوي. ډیر خخ موسیقي ورکړه، دا یو مثبت بدلون دی او په تاریخ کې لیکل کیږي. دا اوسنۍ کول ډیر مهنت کوي او که تیرو لسکولونو ته وکتل شي نو دا د میوزیک دورو او یو جدیده لسیزه و.
په پېښور کې د پښتو میوزیک کاروبار کوونکي وایي اوس د پخوا په نسبت د دوی کاروبار ښه شوی او د ځوانو سندرغاړو لکه همایون خان، بختیار خټک، رحیم شاه، کرن خان، نازیه اقبال او ګلپاڼې د سندرو سره سره د استاد ناشناس، خیال محمد استاد، سردار علي ټکر او هارون باچا کیسټونه هم خلک ډیر خوښوي او زیات خرسيږي. په پېښور کې د میوزیک کیسټونو یو کاروبار کوونکی محمد حفیظ وای خلک اوس ته هندي فلمونو د سندرو نه زیات د پښتو میوزیک کیسټونه اخلي.
مونږه په ټول ور کې په یک لمر روان ده. خبره ان شاء الله نه زیاده، مطلب د فلمي حساب به درته راواله ما ک قانوني کارو شي نو یو کیسټ تقریبا لکه د فلمي حساب کې زدر کم یو ڈراما کې تقریبا 10,00,000 روپے پیدا شته.
محمد حفیظ وای کچره د نوو سندرو په غلا د نقل کولو یا پایریس خلاف کار وشي نو د پښتو میوزیک مارکیټ په لکونو روپو ګټه کولای شي. په افغانستان او پاکستان کې د پښتو موسیقۍ نوي اوازونه یو شان خوخي لري او دا هغه وجه ده چې د دوی نوي کیسټونه او سی ډیز دواړو غاړو ته خپل مارکیټ لري. په پېښور کې د میوزیک یو بل کاروبار کوونکی خورشید عالم وایي کچېری امن وې نو په دې تیر وخت کې به د پښتو موسیقۍ کاروبار تر دې هم زیاته ګټه کړې و.
لکه میوزک نن سبا چې کوم مونږ دی تلیفون له میوزک کو کنه لکه دسی واټه غانه ولا کو کنه نو په واټو غانو دریم شاه وغیرہ وغیرہ د فوزل توسي مو یو فلم جوړ کارمان پښتو فلم دی لک سټوري د صرف یو تمانچی اور اس پکې د مو نوټل لک سټوري دا هغه تقریبا د غي میوزک باندې 7.5 لک روپے ولله 7.5 لک هغه خرچي کی نو کی به دا اډیو 3 لک بوره خرڅ شي ویډیو دا 2.5 لک روپے روبا چې هغه فلم حواله سره دا ریکوري کوي د انډیا د فلمونو نه ډیر خرچي کی دا غي میوزک
د پښتو میوزیک کیبل او تل ځوان سندرغاړي بختیار خټکوای کای یو خوا بدمنی ده نو بل خوا په ټولنه کې ډیر پرمختګونه هم روان دي او یو پکې د پښتو میوزیک ته مارکیټ پرمختګ هم دي.
چنن څه وخت تاسو او مجموعي توګه باندې وګورئ د پاکستان حالات په پای کې به پتیره تیر دي موږ په حالات نو چې څنګه بدلته کې موږ حالات ډیر خراب دي خو په وجود د هغه د موسیقۍ مارکیټ چې کوم دی د باقي ټول د پاکستان پاکستان د ټول مارکیټ په مقابله کې پښتو مارکیټ ډیر زیات خروان دی. هغه د تیر یو څو کالو راهسې ټول دنیا دی اړخته مخه شوې ده او د زه ټول نه غټ مثال یا ثبوت دا تاسو ویني چې زموږ د پاکستان د نورو ژبو ډیر ښه خبر مندان چې کوم دي چې چا اول پښتنو ته هم ځان پرېښ کړو په کې باندې ودانه سرګن نور چې پښتنو مو نن کار د نورو ژبو ملګري چې کوم دي هغه یو راځي د مارکیټ ته لګیا دي په مارکیټ کې کار کوي. زه صرف یو خبره کول غواړم بلکې د ټول اوریدونکو توجه دې اړخ ته راټول غواړم چې څومره کې دي چې په کار رسیدي مارکیټ ته موږ نور ود ورکو نور ګټ ورکو.
بختیار خټک دا هم وایي باید پښتانه په دې فکر وکړي چې هر یو کس په خپل ځای د خپل وستر مخه د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولای شي او دا شان باید دوی د پښتو میوزیک ته مارکیټ ته کول لپاره کار وکړي او دا یو مهمه وجه ده کېدای شي پښتانه هنرمندان چې په دمنې زپلې دي یو ځل بیا په خپل خپو ودرېږي.
د فرخنده وزیر کلتوري راپور مورید اوردونکو د دې سره خپل کوربه شاهین بندریلا د مشال ریډیو د سهرنو خبرونه اجازت ورکې. زموږ خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. زموږ نور همکاران به راځي او د کاروان به مخ په وړاندې شي.
ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا جانانا ستاپ حیا کے مزا Oh, oh, oh.
کی خان کارے ستا پو مسکا کے مزا غوسا کی خان کارے ستا پو مسکا کے مزا ہوتا نہ پیغ لائے تو ہوتا نہ پیغ لائے تو ستا پو وفا
زلا کے مزار